تا هفته آینده خدا نگهدار.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بچې دي. د ازادي راډیو د خبری مجله زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه دوام لري او د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مشر وایي طالبان باید د هغو سیمو خلکو ته په جرګه کې د ګډون اجازه ورکړي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. د افغانستان او سیمې د مهمو تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې راپورونه اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې حکومت اداري اصلاحاتو ته ژمن دی. لوی څارنوالي وایي چې د 16 کلنې ماستا د قتل دوسیه نن سترې محکمې ته ولېږل سوه. د پاکستان صدراعظم وایي د هندوستان هغه ادعا چې د یوې پاکستاني الوتکې د ویشتلو په اړه وه غلطه ثابته سوې ده. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي حکومت اداري اصلاحاتو پایدار سولې او ثبات ته ژمن دی. عبدالله دا خبره نن شنبه په اردن کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوترش سره د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د کتنې پر مهال وکړه. اجرائیه رئیس د منځني ختیځ او د شمالي افریقا لپاره د نړیوال اقتصادي غونډې د پرانیستې په مراسمو کې برخه واخیسته. د اجرائیه ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی عبدالله ته ویلي چې دغه سازمان به د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. د اعلامیې په حواله انتونیو ګوترش ویلي ملګري ملتونه به زیانمنونکو خلکو ته خپلې بشري مرستې جاري وساتي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې له پرون راهیسې جګړه شدیده سوې ده. د والي ویاند وایي چې امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د امنیي قمندانۍ له ودانۍ تکتیکي شاتګ کړی دی. جمشید شهابي نن مازدیګر ازادي راډیو ته وویل
امنیي قمندانۍ له ودانۍ څخه زموږ امنیتي ځواکونو تکتیکي شاتګ کړی او په 100 متره د ودانۍ تر څنګ یې غوره موقعیت غوره کړی ترڅو وکولی شي له دغه سیمې وسلوال مخالفین تر ګواښ لاندې ونیسي.
په بالامرغاب کې د چهارشنبې له ورځې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په ولسي جرګه کې د بادغیس یوه استازي ضیاءالدین اکازي ویلي چې د وسلوالو لخوا د ولسوالۍ د ودانۍ دغه راز د امنیي قمندانۍ ودانۍ ته اور اچول سوی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې جګړه کې د زیانمنو سو کورنیو غړو او خپلوانو د بادغیس ولایت د ودانۍ مخې ته مظاهره کړې ده. دوی پر حکومت انتقاد لري چې نه دی توانېدلی د بالامرغاب امنیتي وضعیت په تیرو 2 ورځو کې کنټرول کړي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د 16 کلنې محسا د قتل دوسیه یې نن سترې محکمې ته ولېږله. د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولي نن په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل چې دوی په تیرو 20 ورځو کې د دې قضیې ټول اړخونه څېړلي او په دې برخه کې تحقیقات بشپړ سوي دي.
دوسیه نن محکمه ته وسپارل شوه. تر ټولو سخت مجازات چې د افغانستان په جزایی کورټ کې په پام کې نیول شوی دوی ته ورکول کیږي. دغه مجازات د عمدي قتل لپاره دي، داسې قتل چې په لوی لاس شوی وي.
شپږکلنه محسا د کب میاشتې پر 19 په کابل کې وتښتول سوه چې مړی یې 2 ورځې وروسته په کابل کې وموندل سو. پولیسو د دې قضیې په تړاو د 2 کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د پاکستان صدراعظم وایي د هندوستان هغه ادعا غلطه ثابته سوې چې ویلي و د پاکستان یوه جنګي الوتکه یې ویشتلې وه. ویل سوي و چې هندوستان دغه F-14 ډول الوتکه په فروری میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ پر مهال ویشتلې ده. په امریکا کې فارن پالیسي مجلې وړم ورځ د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د پاکستان دغه ډول ټولې جنګي الوتکې شمیرل سوي دي. د پاکستان صدراعظم عمران خان نن په ټویټر کې لیکلي حقیقت هر وخت بریالی کیږي او دا تل تر ټولو غوره پالیسی ده. د هندوستان هوایی ځواک د فارن پالیسی خبرونې راپور رد کړی او ویلي دي چې دوی د پاکستان د F-14 دولج الوتکې د ویشتلو شواهد لري. عمران خان ویلي دغه ناسمې ادعاوې د هند صدراعظم نریندر مودي د حکومت یوه هڅه وه چې رانوال انتخابات وګټي. په پام کې ده په هندوستان کې را روانه 5 شنبه عمومي انتخابات وسي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې متحد ایالاتونه به ډېر ژر د ایران سپایي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې او رویټرز اجانس پرون د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې متحد ایالاتونه شایي تر روانې دوشنبې سپایي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د امریکا متحد ایالاتونو د سپایي پاسداران انقلاب بهرني څنګه قدس ځواک او ځینې نور اشخاص یا هم کمپنۍ چې له دغه سازمان سره ارتباط لري د تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي، خو امریکا په ټوله کې سپایي پاسداران انقلاب ځواک په دغه فهرست کې نه و شامل کړي. د ایران د پارلمان یو وتلي وکیل ویلي چې هیواد به په ځوابي اقدام کې د امریکا پوځ د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. او د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی په دوه ورځني سفر په گاونډي هیواد ایران کې دی. دغه دوه هیوادونه هڅه کوي چې په خپلو کې تجارتي اړیکې پراخې کړي. ښاغلی مهدی نن د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په تهران کې وکتل. د ایران ولسمشر ویلي چې په دې کتنه کې د ګازو او برېښنا د تجارت د پراختیا په اړه خبرې وکړې او د ریل کرښو په مرسته د خپلو هیوادونو د اتصال لپاره یې د پلانونو پر عملي کولو بحث وکړ. تر دې مخکې روحاني عراق ته خپل لومړی رسمي سفر په مارچ میاشت کې کړی و. تهران هڅه کوي په ګاونډي هیواد عراق کې خپل نفوذ په داسې حال کې زیات کړي چې بغداد د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا له فشار سره مخامخ دی چې له ایران سره خپل ارتباطات محدود کړي.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د بادغیس په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. پروانه خبرونه کې دا هم وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر وایي طالبان د هغو سیمو خلکو ته په دې جرګه کې د ګډون اجازه ورکړي چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې دي. د چارو کارپوهان بیا وایي چې خبر دا وي چې د سولې مشورتي جرګه د قطر له غونډې وروسته جوړه شي.
کچته دولت دغه مشورتي لوی جرګه کله چې امریکایي اعلان وکړ او ځانګړی استازی د افغانستان د سولې د پروسې لپاره وټاکه، په هغې وخت کې کښې شوې وه چې امریکایي سره طالبانو سره په خپل منځ کې بېباس کېدای شو.
د عامې روغتیا وزیر ډاکټرانو او لابراتوارونو ته خبرداری ورکړی دی چې د ناسم تشخیص په صورت کې به څارنوالۍ ته ور وپېژندل شي. په فرا ولایت کې لسګونه باب ښوونځي د ناامنیو او امکاناتو د نشتون له امله تړلي دي.
ریاست معارف مکلفیت لري ترڅو په مرکز کې د هماغه منطقې د زده کوونکو لپاره لیلیه جوړه کړي ترڅو د هماغه منطقې ماشومان او تنکي ځوانان د تعلیم څخه بې برخې پاتې نشي.
او پاکستان وایي د هند 365 هغه کسان چې بغیر قانوني توګه د پاکستان په اوبو کې کب نیونه کوله خوشی کوي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شئ. د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. دا چې اوس په سیمه کې وضعیت څه ډول دی همدا شیبه له هرات څخه زموږ همکار شاپور صابر راسره د تلیفون په لیږه کې دی. صابر صاحب، د بادغیس د بالامرغاب د جګړې په اړه تازه معلومات څه دي؟
بله، چیزی که شما اشاره کردین، هنوز هم گزارش ها می رساند که شدت جنگ میان نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی بالامرغاب و همچنان طالبان مسلح جریان داره. بر اساس اطلاعات جمشید شادی سخنگوی والی بادغیس، نیروهای امنیتی افغان در یک مکان دیگری که تقریبا در نزدیکی ساختمان ولسوالی و همچنان ساختمان قمندانی امنیه که از صبح امروز به تصرف طالبان در آمده و حتی جمشید شادی میگه که یک پلان تکتیکی بوده که نیروهای افغان این ساحات را واگذار کردن به طالبان. میگه دیگر نیروها در اون ساحه نسبتا مرتفع و در نزدیکی این ساحات قرار دارند و مصروف جنگ با طالبان مسلح هستند و از روز گذشته به امروز هم که مقامات ملی ادعا میکنند که نیروی تازه نفس به شمول کماندوها و ولسوالی بالا مرغاب رفتن تا بتوانند این کمربند امنیتی که طالبان ایجاد بکردند در نزدیکی بازار و در اطراف ادارات دولتی به خصوص ولسوالی و ساختمان قماندانی امنیتی را بشکنند و طالبان عقب برانند. و همچنان این درگیری جریان داره. از تلفات تا کنون مقامات محلی و اعضای شورای ولایتی سخن به میان نیاوردن، میگن دو طرف تلفات شدیدی به جون وارد شده. به خاطر جریان جنگ اینا تا کنون نتونستن آمار دقیقی را از تلفات دو طرف به دست بیارن. و تظاهرات در مقابل ساختمان ولایت به ارتباط ناامنی ولسوالی بالا مرغاب و ولسوالی آبکمری و جوند همچنان ادامه دارد. دروازه ولایت رسمی معترضین مسدود است و معترضین که اینا شامل اعضای شورای ولایتی، نمایندگان مردم بادغیس در بولسی جرگه افغانستان، فعالین مدنی و شماری از خانواده های قربانیان که در بالا مرغاب جان باختند، اینا را تشکیل میده و اونا هشدار میدن به حکومت که تا زمانی که بخواستای از اونا و یا یک برنامه بنیادی امنیتی در ولایت بادغیس ایجاد نشد دست از اعتراض بر نمی‌دارند. این معترضین ادعا می‌کنند که مقصر اصلی حکومت مرکزی افغانستان، با توجه به اینکه بیش از یک ماه میشه همه اقشار فریاد می‌زنند از ناامنی در بالا مرغاب و ولایت بادغیس، ولی حکومت افغانستان به بی‌پروایی متهم می‌کنند که این بی‌پروایی‌ها سبب شده که طالبان قدرتمند بشن و همچنان حملات خود شدت بدن بالای نیروهای امنیتی در ولسوالی بالا مرغاب و آبکمری و همچنان جوند.
ډېر زیات مننه دوستانو د ازادي راډیو همکار شاپور صابر او چې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه در سره ورستی او دقیق معلومات شریکول. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مشر وایي طالبان باید د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې جرګه کې ګډون وکړي. محمد عمر داوزی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د طالبانو په ګډون هیڅ افغان د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون له حقه باید محروم نه وي. په ورته وخت کې د طالبانو یو شمېر پخواني غړي بیا په دې باور دي چې طالبان به هغو خلکو ته چې د دوی کنټرول لاندې سیمو کې ژوند کوي په دې جرګه کې د ګډون اجازه ورنکړي. په دې اړه جزئیات لا رحمت افغان اورو.
د سولې مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسون په پام کې لري چې ټول افغانان که په بهر او داخل کې دي په دغه جرګه کې د استازیتوب حق ولري. د سولې د عالي شورا د دارالانشا او د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدا د کمیسون رئیس محمد عمر داوزی د شنبې په ورځ کابل کې بېخبري ناستې ته وویل طالبان هم د افغانانو په توګه باید په دغه جرګه کې د ګډون له حقه محروم نه سي. هغه وایي هغه ولسوالۍ چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي او د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، زموږ سپارښتنه او غوښتنه دا ده چې دوی په لویه جرګه کې له استازیتوبه محروم نه سي. هیڅوک هم محروم نه سي. پرېږدي ټول خلک د نورو ولسوالیو په څیر په جرګه کې خپل استازي انتخاب کړي او د هر فکر استازیتوب چې کوي موږ یې له فکره هرکلی کوو. افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په اړه له خلکو د مشورې غوښتنې لپاره د ثور په 9 لویه مشورتي جرګه رابللې ده. په دغه جرګه کې به له ټول افغانستانه شاوخوا 2500 کسان استازیتوب وکړي او په کابل کې به 4 ورځې دوام پیدا کړي. د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړېدا کمیسون مسؤلین وایي چې په دغه جرګه کې به 50% ونډه ښځو ته ورکړل سي. په ملي شورا کې د خلکو استازي، د ولایتي شورا وکیلان، د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، هنرمندانو او ځینو نورو جریانونو استازي به هم د سولې د مشورتي جرګې غړي وي. د لوی جرګې له جوړېدا وړاندې ټاکل شوې ده چې د اپریل په 14 او 15 د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د سولې ناسته جوړه سي. د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدا کمیسون رئیس په دې اړه چې آیا حکومت به په دغه ناسته کې ګډون وکړي کنه وایي که چیرې ټاکل شوې وي د قطر ناسته د لوی جرګې له جوړېدا مخکې ترسره سي. په دې اړه بحثونه مطرح شوي خو تر اوسه نتایج نه دي ترلاسه شوي. طالبان چې تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، نو آیا د سولې په مشورتي لوی جرګه کې به د ګډون لپاره زړه ښه کړي او آیا تر خپل کنټرول لاندې سیمو څخه به خلکو ته په جرګه کې د ګډون اجازه ورکړي؟ که څه هم تر اوسه دغه ډلې په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخواني طالب چارواکي سید اکبر هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا جرګه چې دا هغه غټ خبره نه ده، مشورتي جرګه ده د ترسلي کړته ده. نو زما فکر مې په داس خبرو کې به بیخي امکان به نه وي چې دوی یا چاته اجازه ورکړي په هغه منځکو کې او یا دوی دلته شرکت وکړي.
د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس محمد عمر داودزای وای طالبان د افغانانو په توګه باید په دغه جرګه کې د استازیتوب له حق محروم نه سي. خو په دې اړه چې دغه ډله ته په جرګه کې د ګډون په اړه رسمي بلنه ورکړل سوې کنه، وایي دا سیاسي موضوع ده او په دې اړه به وروسته خبرې وسي.
د رحمت افغان پر راپور کې مو اوریدل چې د سولې مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی نن په کابل کې ویل چې طالبان باید هغو سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې د دوی په کنټرول لاندې دي، په کنټرول کې دي، چې په لویه مشورتي جرګه کې ګډون وکړي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې جوړېدونکې مشورتي لویه جرګه باید په قطر کې له بین الافغاني ناستې وروسته جوړه شوې وای. د دوو کارپوهانو له ډلې څخه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل چې د دې جرګې پر وړاندې په حکومت کې دننه او له حکومت نه د باندې د ځینو افغانانو ترمنځ اختلافات موجود دي. له سید داود سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د جرګې د اهمیت د څرنګوالي په اړه پښتنه کړې.
دا مشورتي لویه جرګه دوه درې ستونزې لري. په اول قدم کې کچېرته دولت دغه مشورتي لویه جرګه کله چې امریکا اعلان وکړه او ځانګړی استازی د افغانستان د سولې د پروسې لپاره وټاکه، په هغې وخت کې کش شوې وه، نو دې نه ډېر مواد لاسته راته او د دې موادو په رڼا کې امریکې سره طالبانو سره په خپل منځ کې بے بحث کېدای شو. اوس خو تاسو پوهېږئ چې د دې مذاکراتو نه وه میاشتې تېرې شوې دي او امریکایانو کافي پرمختګ کړی دی، طالبان هم دا تاییدوي. یعنی امریکایان، طالبان، امریکایان، روسان، امریکایان، ناتو، امریکا، پاکستان، دوی تقریبا یو جوړجاړي ته ووایم رسېدلي دي، دا اوه میاشتې په دې کار کړی دی. اوس که چېرته دغه لویه جرګه چې دولت په پام کې لري چې دا رامنځته کړي، تاسو پوهېږئ په اول قدم کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی دی سره مخالف دی د وخت په لحاظ. هغوی داسې استدلال کوي چې دا مشورتي لویه جرګه باید د قطر د اپریل د 15 غونډې نه وروسته ونیول شي، چې په هغې کې دا د طالبانو سره کله چې خبرې کېږي په خپل منځو کې بین الافغاني بحث کېږي، دغه بحث به بیا په مشورتي لویه جرګه کې شریک شي. دویمه خبره د دې عمده مشکل هغه د ډاکټر عبدالله څرګندونې دي. ډاکټر عبدالله په یو ملي مذاکراتي ټیم باندې تمرکز کوي. هغوی وایي چې په دغه شرایطو کې باید یو ملي مذاکراتي ټیم جوړ شي چې هغه ټیم بین الافغاني بحث ته زمینه برابره کړي. متاسفانه دولت یا غفلت وکړه یا فکر یې کوي چې امریکا په واقعیت کې سوله نه غواړي یا پاکستان سولې ته چمتو نه دی. اوس فکر کوم دولت وخت د لاسه ورکړی دی. هغه په دې معنی سره دا خبرې چې د دولت استازی کوي چې موږ دلته د خلکو استازی راغواړو، خلکو سره مشوره کوو، زه فکر کوم چې دا خو دولت د ځان لپاره په دې اخیر شوبو کې غواړي چې د حل لار را برابره کړي، اما خلک د دغه لارې په دغه شرایط کې مخالف دي او ټول وایي پرېږدي چې د قطر مذاکرات مخکې لاړ شي.
اجسه محترم حکومت په دغه جرګه کې طالبانو ته هم وړاندیز کړی دی چې خپل استازي راولیږي یا هغه ولسوالۍ چې تر کنټرول لاندې دي د هغو نه دوی خلکو ته اجازه ورکړي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي. طالبان به چمتو شي چې جرګه کې ګډون وکړي یا خلکو ته اجازه ورکړي چې په جرګه کې استازولي وکړي؟
چې تاسو ورته اشاره وکړه، طالبان په هیڅ صورت سره په دغه لوی جرګه کې چې دوی په کار کوي دوی ګډون نه کوي. چې طالبان لا تر اوسه حاضر نه دي چې حکومت سره خبرې وکړي، نو څنګه د حکومت په یو پروسیجر کې چې هم د حکومت خوا ټاکل کېږي طالبان ګډون وکړي؟ نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې پکې ګډون وکړي.
د افغانستان د سولې په اړه د راتلونکي لوی مشورتي جرګې او د غراس د قطر د غونډې او په دې جرګه کې بیا د طالبانو د ګډون د امکان په اړه مو د حاجي سید داود نظر واورید.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان د امروختیا وزیر ډاکټرانو او لابراتوارونو ته خبرداري ورکړې ده چې د ناسم تشخیص په صورت کې به څارنوالۍ ته ورپېژندل کیږي. فیروز الدین فیروز د شنبه په ورځ د یوې ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې جدي څارنه کوي. یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې د ناسم تشخیص له امله اړ شوي دي چې په ډېرو ستونزو د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
معاینه کردنشون گفتن که اینا سرطان خون هستن، در حالی که هیچ تو کدام چیزی وجود نداشت.
نصیر احمد د کابل خار اوسیدون کې دی. دی وای کله چې ورته وویل شول چې خور دې په سرطان اخته ده، اړ شو چې له ګڼو ستونزو سره سره د درملنې لپاره خپل ناروغ پاکستان ته بوزي. خو په خبرې وروسته دغه تشخیص ناسم ثابت شو.
بسیار هم تو کلمه به جگر خون شده. ما وقتی که معاینات از
کله چې د خور معاینات مو ولیدل چې سرطان تشخیص شوه، ټوله کورنۍ مو په سختو اندېښنو کې شوه او بیا ځلي لاړو معاینات مو وکړ. وروسته معلومه شوه چې تشخیص ناسم و.
دا یوازې نصیر احمد نه دی، د کابل ښار اوسیدونکی خالد هم ورته کیسه کوي.
یکی از دوستای ما زمانی که تشخیص کردن گفتم سرطان خون داریم.
زموږ دوستان و کله چې دلته د وینې سرطان تشخیص کرد، خو وروسته په ډیر پور او زحمت هند ته لاړل، خو هلته لاړو هیڅ هم نه و. زما په نظر د دې ځای روغتونونه معیاري نه دي، پیسې اخلي او سم تشخیص نه کوي.
په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې امکانات کم دي، خو د پراختیا لپاره هڅې کیږي. په کابل کې د شنبې په ورځ د هسټوپټالوژۍ په نوم د بیلابیلو ناروغیو د تشخیص یو مرکز هم جوړ شو چې پکې د سرطانی ناروغیو تشخیص کیږي. مخکې تر دې د کابل په جمهوریت او دغه شان ویل کیږي چې تر یوه حده د فرانسویانو او کیور په روغتونونو کې دغه امکانات موجود و. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټرانو او لابراتوارانو ته بیا خبرداری ورکوي چې د ناسم تشخیص په صورت کې به څارنوالۍ ته ورپېژندل شي. فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ د یاد مرکز په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې جدي څارنه کوي.
تمام سکتور خصوصی مجبور و مکلف
است. ټول خصوصی سکتور مجبور او مکلف دی چې له رامنځته شوی سټنډرډ نه پیروي وکړي. که چیرې تطبیق نکړي، د رامنځته شوو قوانینو پر بنسټ به لومړی سپارښتنه، بیا اختار او سرنولۍ ته به معرفي شي.
په افغانستان کې ناسم تشخیص یوازې د سرطانی ناروغیو په برخه کې نه، بلکې د نورو ناروغیو په برخه کې هم په وار وار تر سترګو شوي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. همدا لامل دی چې هر کال په زرګونه افغانان نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره سفر کوي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په کلنی ډول شاوخوا 300 میلیونه ډالره پانګونه له هیواده وزي.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د 325 بابا خونځیو څخه په دې ولایت کې یو ډیر شي د ناامنیو او د امکاناتو د نشتون له امله تړل شوی دی. په همدې حال کې د فراه ولایت مدني فعالان او اوسیدونکي هم په دې اړه اندېښنه لري او وایي که دغه خونځي فعال نشي نو راتلونکی نسل به بې خونځیو او روزنې پاتې شي. نور حال له فراه نه د احمد شاه فطرت په ریپورټ کې ورو.
په فراه ولایت کې د نجونو او هلکان یو دېرش بابا ښوونځیو تړلو د دغه ولایت اوسیدونکي او مدني فعالان اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره کله چې ښوونځي تړلې وي نو زموږ ټولنه ورځ تر بلې شاته ځي او د تاریکۍ په لور درومي. فراه ولایت اوسیدونکي دغه کسانو څخه چې په سیمه کې ښوونځي تړل شوي غواړي چې د پوهنې ریاست سره دې مرسته وکړي تر څو دغه ښوونځي بېرته خلاص شي، ځکه دا کار د دوی د اولادونو په ګټه دی.
در یک محیط یا در یک جامعه یا در یک منطقه وقتی که یک مکتب وجود میشه، اول خود اطفال اون منطقه از سواد بی بهره میمانه، اطفال از منطقه از نعمت سواد دور میمانه. چی دختر باشه چی بچه باشه، بچه باشه زیادتر وقتی که اینا از مکتب از سواد دور میمانه، اینا زیادتر به گمراهی رو میاره، اینا به مواد مخدر رو میاره، اینا دست به کارهای نامشروع میزنه.
اول خود امو قریه یا به هر جا که باشه، اولاد از امو قریه یا وطن که باشه، کلگی از تعلیم و تربیت به بهره میشه و اونا نمیتونه که درست بخونه.
همدیال که په فراه ولایت زنی مدنی فعال هم په دیر اندیشنه لري او د فراه ولایت د پون ریاست په بیکاری تورنوی. زیادین نورزی په فراه ولایت کې د مدني فعال وایي چې اساسي قانون پر اساس د پوهنې ریاست وظیفه ده تر څو په هر ډول شرایطو کې د افغانستان اوسیدونکو ته د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د 33 مادي او د معرفت قانون مطابق تعلیم د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی، او که په کوم منطقه کې ما د زده کړې زمینه د ځینو دلایلو پر بنسټ باندې نه برابرېږي، نو ریاست معارف مکلفیت لري ترڅو په مرکز کې د هماغه منطقه د زده کوونکو لپاره لیلیه جوړه کړي، ترڅو د هماغه منطقه ماشومان او تنکي ځوانان د تعلیم څخه بې برخې پاتې نشي.
په همدې حال کې که څه هم د فرار د پون ریاست چارواکي د شونځیو د تړلو یو علت نامنه بولي، خو د دوی په خبره دغه شونځیو د تړلو اصلي علت د امکاناتو نشتون دی. د فرار ولایت د پون ریاست مرستیال محمد صادق عالمي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په دغه سیمو کې د ښوونکو او همداشان اړوند تجهیزاتو نشتون د دغه شونځیو د تړلو اصلي لامل نه دی. دا په خبره دغه ستونزې څو واره د پوهنې وزارت سره شریک کړي، خو تر اوسه ورته پام نه دی شوی.
نبودن معلمین مسلکی که ما ضرورت داریم بخاطر بازگشای مکاتب در ساحات است.
در دور شونده اترار یه لعمل در مسلکی شون کنشن پر هستی مگده چی در شونزی موجود ده مزه که مجالتی ایت مسلکی شون که نلرو دو هم موضوع در امکانات و اسانتیا و نشتون ده که داخل مجالتی و خیمه هم ندرو ترسو در شونزی پکشی پرانیزو هم داشن نبرانی تو که لک قرطاسی هم تروز در پون ریاست پلاس که نشته چی در غزه شونزی پرانیزی در یادمان والد چی پا فرا ولد که دریس و دو پیندوس باب شونزی موجود ده چی در غدل سخه یو دیش بابای در فرا در مرکز هم داشن گلستان خاک سفید برا بلوک بکوا پښور په ولسوالۍ کې ل درو کالورایسو تړلې پاتې دي. موبایل چې په فراه ولایت کې د پون ریاست د خلکو په همکاري سره د شونځي به کله پرانیزي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
لورو پاتر امریکا
لریاکشن
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
سپورټیچ کان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. که انټرنیټ لرئ نو د ازادي رادیو خبرونې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ازادي رادیو ډاټ کام باندې هم په مستقیم ډول اورېدلی شئ. په منځنۍ څپه 1206 نوي بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد به هغه 368 هندي بندیان خوشي کړي چې د عرب سمندر په پاکستانی اوبو کې د غیر قانوني کب نیونې له کبله نیولې دي. د اپریل په 15 نیټه د پاکستان چارواکو د اعلان ته ګڼ څارونکي د اوداسې هڅې په سترګ ګوري چې هدف یې د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي راپورته شوي کړکېچ کمول دي. په دې اړه اجمل اند ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل خبریالانو ته وویل دا هندي بندیان به په څلورو جوپو کې خوشي شي او په راتلونکو ورځو کې به دا بهیر پیل شي. فیصل وویل پاکستان پریکړه کړې چې 368 بندیان خوشي کړي. د نوموړي په وینا په دې کې 355 هندي کب نیونکي دي او 15 نور ملکیان دي چې د بند موده یې پوره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان هیله څرګنده کړه چې هندوستان به هم متقابل اقدام وکړي. هغه اسناد چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تبادله شوي ښیي چې دا مهال 340 پاکستانیان د هند په زندانونو کې بندیان دي. په دوی کې 290 تنه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا ملکیان دي او 90 تنه یې پاکستاني کب نیونکي دي. پاکستان او هندوستان چې په سیمه کې د اوږدې مودې ګاونډي رقیبان دي، ډېر کله په عرب سمندرګي کې چې د دواړو هیوادونو د اوبو د بیلتون لپاره پکې څرګند ټک نه دی روښانه، د یو بل کب نیونکي نیسي. دا کب نیونکي تر ډېره بندیان پاتې کېږي څو وخت ناوخت د خنیت ښودلو په مناسبتونو خوشي شي. له بلې خوا د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ په ترینګلو اړیکو کې راپورته شوی وروستی کړکېچ لا هم پر ځای دی. د بندیانو د خوشي کولو له اعلان څو ساعته وروسته د پاکستان پوز هندوستان تورن کړ چې په کشمیر کې د دوی پر لوري بې سببه ډزې کړي چې په وینا یې د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان کړي. د اپریل په لومړۍ نیټه هم په کشمیر کې د دواړو هیوادونو سرتیرو خپلو کې ډزې تبادله کړې وې چې پکې و پاکستانیان او درې هندوستانیان وژل شوي وو. د کشمیر په دې لانجمنه سیمه کې دواړه خواوې یو بل د ډزو په پیلولو تورنۍ. د هند او پاکستان ترمنځ وروستي کړکې چې ونخت وروسته لا غزور واخی چې د فبروري په میاشت کې په هندي کشمیر کې یو ځانمرګي بریدګر څلوېښت هندوستاني سرتیري ووژل. دا دواړه ګاونډیان په 1940 میلادي کال کې د برتانیا څخه د خپلواکۍ اخیستو راهیسې خپلو کې د ترخو اړیکو مازی لري. دواړو لورو خپلو کې درې لوی جګړې کړي چې دوی د همالیا د کشمیر د سیمې پر سر وي.
دا جمالان په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد به هغه 360 هندي زندانیان خوشي کړي چې د عرب سمندر د پاکستان د سمندر په پولو کې د پاکستاني چارواکو په وینا په غیر قانوني ډول نیول شوي دي. د اپریل په 15 د پاکستاني چارواکو د اعلان ته ګڼ څارونکو د یو داسې هڅې په سترګو وکتل چې هدف یې د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي راپورته شوي کړکېچ کمول دي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري او په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او ټول لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر صفا ډول اوریدل شي. دوستانو درنو ورځې د خبرونو ورسته خبري مجله درته ستار فروغ وړاندې کوي.